سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په بلګړی کې موږ عبدالحیکا کار سره کلای کوم. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. په روانه غړی کې د پاکستان د برپښتونخوا قبایلي سیمو کراچۍ او افغانستان پاړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې ورته د وخت تر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. پیل د خبرونو. په پاکستان کې ایرانی سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز اتحاد باندې نیوکه کړې. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه رالوېدلې او اور یې اخیستی چې پکې 1 شپېته کسان وژل شوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لیبي خوا اتحاد جوړوي او لبلي خوا ترګرو او انتیا پسندانو ته پیسې ورکوي. د 40 مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو پر ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې پر ورځ په اسلام‌آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدی هنردوست پښتنه راپورته کړه چې مسلمان هیوادونه د ترګریز جګړې په اړه جدید نو بیا ولي ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوی دي. نوموړي اسلامي دولت وسواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللې او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلېږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي ساجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه چې شمېر یې 1,20,000 شاوخوا دی او په دوم نمبر له متحده عرب امارات تو ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برطانیې تر 2,500 زیات پاکستانیان بیرته ولېږلي. په لیک کې ویل شوي چې د روس، بحرین، ترکیې، جنوبي افریقا، جرمني او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستاني وګړي ایستل شوي دي. حکومت وایي غیر قانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیايي ادارې اف ډی ای تشتول سوي کارکونکي به ډېر ژر راخوشي کړل سي. دا کارکونکي نه ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشتول سوي وو. د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک مشال ریډیو ته وویل دوی د ځای خلکو په مرسته تشتونکي معلوم کړي دي. که څه هم ظفر اسلام وایي چې د اجتماعي ذمهوارۍ قانون له مخې د اخیستل سوو اقداماتو په نتیجه کې تشتونکي معلوم کړي، خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندالله ډلې سره تړلي بوړي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه حکومتي کارکونکي دوی وړي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام را پریوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه بېګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې د باران له وجې د حجي تماش په نوم د یو کس د کور بام ړنګ شو. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور دوو کوټو ړنګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی برخي پرون مشال ریډیو ته ویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوه موافقه خبرې کیږي. نوی د اوس لپاره په زور ایستل نه منو، په نږدې راتلونکي کې مو پر یوه موافقه له جرمني سره خبرې پیلېږي. افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا ورسپارل شوې ده، پر هغې مو کار کړی دی. د تړون له چوکاټ پرته د اوس لپاره افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیاری نه لري چې له جرمني ایستل کېږي. تېر مالي میلادي کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې شمېرې ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زرو افغانانو ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تېر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2,000 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي د مشال ریډیو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډېری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د نګرهار بګابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په دې کې زیاته برخه د عیش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور کسان شوي دي.
د داش ډلې د روان لمریز کال له لومړیو په وروستیو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د فعالیت پیل کړی خو د چین ولسوال په وروستیو کې مشالېډو ټول چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه هغه وخت راولویدله او اور یې واخیست چې د کښېنستو کوشش یې کولی. د بیړنیو حالاتو وزارت وایي دا پیښه نن شوې ده. د دوی په خبره تباه شوې الوتکه بوئنګ 3 8 ده چې پکې سپاره ټول 16 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 55 مسافران او 6 د الوتکې عمله ده. د روس سرکاري خبري اژانس تاس د هیواد د لوړ پوړي تحقیقاتي ادارې له قوله وایي چې لومړني معلومات ښیي چې الوتکه کښېنستله چې پر مځکه سخته ولګېده او ټوکړې ټوکړې سوه. دا پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لیرې سوې ده. چارواکي وایي زیاتره مسافران روسیان وو خو البته ځینې بهرنیان هم په الوتکې کې سپاره وو. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپلې اکثریت جنګي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تیرو 2 ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندې ویاند کرنل پیټرک رایډر تیره ورځ وویل روس ډېری جنګي الوتکې له شامه بهر کړې دي خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ترانسپورټري الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شام څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی و او د بلجیم لومړی وزیر شال میشل ویلی سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه به جوړونکی ګڼل کېږي له 2 نورو کسانو سره نیولی دی. له مشالېډو خبرونه واورېدل. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان لپاره د ایران سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې یو خوا د ترهګرۍ ضد اتحاد جوړوي او بل لور ته مشکوک ترهګرو ته مالي مرستې ورکول کېږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پر پرمختیایي ادارې د ادارې 8 کارکوونکي به ډېر شر راخوشي کړي. د دوشنبه پر ورځ به نوروز منزل کېږي. په دې تړاو پرون په پېښور کې د افغان کنسلګری لخوا یوه دستوره سوي چې په کې سیاستوالانو په پېښور کې د نوروز په لړ کې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې پښتانه د کلتوري ترګري سره مخامخ دي.
مونږه یوازې د فزیکی ترګري سره مخامخ نه یو، مونږه فرهنګي ترګري سره مخامخ یو چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو.
د انټرنټ د لټون پاڼې ګوګل پښتو ژبه هم د دې برخه جوړ کړې. په افغانستان کې له ګوګل مننه سوي. څنګه
د ګوګل لپاره درنین زر لیکول کل د لیکونه موټول په کابل کې سر راجم کړل، بیا مو د لیکونه یو بل سره سترش کړل چې 1 کیلومتر راغلل.
دا به په باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې وایي. او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو خبرونه کول او اوریدل. د پاکستان لپاره د ایران سفیر په اسلام آباد کې له خبريالانو سره لیدل دي او هلته لاغو سره په بیلابیلو چارو باندې خبري کړي. په دې کې یو خبره هغه دا کړي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد د یو ټوکه ده. دی وایي چې یو طرف ته د ترګري ضد اتحاد جوړېږي نو بل لور ته مشکوکو ترګرو ته مالي مرستې ورکول کېږي. تفصیل به له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
تیره ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نېشنل پریس کلب چې کوم غړي دي کوم خبریالان دي هغې سره خبرې کړي دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړي دي چې پکې د انرژۍ د توانایي دي د سعودي اتحاد دی، بیا داسې د ایراني صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دو ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگاواټه بجلی ورکړي دوی اراده لري. د دې علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وینا وشي پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده هغه د توانۍ ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونو ورکړي. د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د ده وینا وه چې څلور دېرش رکنی ملکونو اتحاد باندې دی کې چې د یوې څلور مهم ملکونه نشته او ده په دې باندې تنقید وکړ. د دې نه علاوه د ایراني سفیر وینا وه چې پاکستان ته د ایران د صدر راتګ په اړه په راروانه هفته کې یو معاهده هم د لاسلیک کېدو امکان دی او په دغه دوره کې چې د ایراني صدر به توانای اقتصاد دفاع باندې خبرې اترې کوي. او بل د دا وویل چې پاکستان او ایران د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلي کوشونه وکړي.
داوا رابعه اکرم خان له جنوبی وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تشتول سوي کارکونکي له هم خلاص کړل سوي دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د خصوصو اقدامات وروسته ورته د تشتونکو په اړه معلومات سوي. بلخوا یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګر ګروپ وایي ادا کړی چې دغه کسان یې تشتولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توخ لینا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بې درکه دي را خوشي کړي شوي نه دي. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولیو چارواکو پر خوشي کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي پولیټیکل ایجنٹ دا زیادہ تکڑا شدید سیمے پر قبائلیوں بے فشار وسطلوں پر غرض انتظامیہ او پنزوس قبائلیوں والی دے خاور ذمہ وار قبائلیاں مکمل نہ کبندی دے دوی ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک چاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیوں دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چے پکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیوں با دے تشتاولیو چرواکیو لٹون او پسیمک چے موجود ہر شک من سا ڈائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چہ دغا چرواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وسلہ والو کسانو آغا وقت ونی والو وطش تول چکلا دوی دے توی خلاپ سیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چو تنگیتا دے مینے دے پارا ورا غلی و چہ دے کمو دے تشتولو با دکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساو ٹائگر گروپ چہ کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پراتیک شے بولی ترجمان زفران ایگل ومان اللہ او دائے ہم وویل چکا حکومت دے دو زن غشتن ومانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په کراچی کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر څوکیو بریدونه زیات سوي دي. پر دې دوران کې د درې بریدونه سوي دي. د جمعې پر ورځ هم په داسې یوه حمله کې د رینجر ځواک درې سرتېري ژوبل سول. د سند رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر ادا کړی چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوکه کسان نیولي دي. د کراچی محمد عمران رپورټ.
د جمعې په ورځ د ښار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوې حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ څلور د رینجرز اهلکار موجود وو چې پکې دوه لږ او یو ډېر ژوبل شوې او د تېرې اوونۍ راهیسې شو بریدونو وروسته څلور کسان نیولې شوې دي. دیوایي چې د تېرې اوونۍ راهیسې درې بریدونه وشو، نور چې کومې دوه پېښې شوې دې لړکې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې څلور کسان نیولې شوي نو لا تفصیل نشو خودلی، ځکه چې د دوی نور ملګری او بیا څوک چې په دوی دا کار کوي د هغوی نیول مهم دي. تیر ونه هم د ښار په دوه سیمو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسي بمونو د لارې حملې شوې وې، ولې په هغې کې څوک ژوبل شوي نه وو. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر وویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکې ډلې هم لاس لرلی شي.
تین طرح کے دباتے ہیں، ایک اس ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے، لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو
پدی کی دری قسمہ بریدو ندی، یو چھ کم پا لیاری کی کی گی او پدغ کی دلیاری وسلوالی ڈلی ککڑی دی، دویم ہاگا کم چھ دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی، کم چھ پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا ہاگا زی ڈلی پکی ککڑتیا لری، پدی کی مذہبی ڈلی ندی ککڑی، خود جبی پا بنیاد سیاست کون کی خلق پکی ککڑ کے دیشی، دریم ہاگا کم چھ ترہگری کوی، ہاگوی ہم کل کل دا قسم بریدو نکی،
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے ہیں.
د دې پیښې ذمہ واري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د ښار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو پټانه، عیسی نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. دې سره سره څو ورځې وړاندې د ښار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولی وو، کوم چې نه و چاودېدلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د باران له وجې د بام را پرېوتو په پیښه کې اووه کسان مړه سوي دي. په مړه سوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او فاټا کې په دې وروستیو کې د بارانونو، سیلاونو له وجې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. بېګا هم په کورمه کې د بام را ړنګ شوی چې پکې یو شمېر کسان مړه سوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا، تحصیل د تاخیل، منظر خیل، مامیر او غاسیمه کې د بارانونو روانې سلسلې په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوتې او د یو خاندان دوه مېرمنې، دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسېدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه مېرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
دوه کمرې پېر ولوشتې، ټوټل بال بچ مند یې زامن غا په یوه کمره شوي، کمرې پېر ولوشتې. بس یو زخمي وه، هغه هم په غاښه دی، تشونات حالت چې دی نېره مړه دي. په داسې دوه ښځې نه دي، دوه پنځه مېړه وړکي وړکي دي، مثال وړکي هم دي، جنګړه هم دي. پشې اپنی مدد آپ کے تھے چلکا خلق اختاده ای داغا سے.
انتظامی چارواکو وویل دا پیخینا خبر دی او امدادی ٹیم یې هم د غلطه استوله. ورستا د سیمه خلکو هم وویل چې امداد لپاره د غلطه اف سی یعنی فرانټیر کانسټیبلری سرتیری هم را ورسېدل. د یادونه دا چې ملک د روانې میاشتې درېمې نیټې نه دوامدار بارانونه شروع شوي چې ځای په ځای خلکو ته مالي تاوانونه اړولي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر ایجنسی باړی ته په تېر یو کال کې په زرګونو بې کوره سوي خلک ستانه سوي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو څخه ګیله کوي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. دوی په وینا په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر ورو روان دي او د بحالۍ لپاره توسر لویه پروژه نه ده پیل شوې. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حد پورې مکمل شوې ده او په دې تېر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تک کورونا مٹول کانڈر پراتی دی او سڑک کانڈری دی او پلونا و تول چکما دا اوران پراتی دی مونگ تاما دا ورپا دا دیر تکلیف دا دل تا چکما دا کانا سکولونا نشتا دا دی ولی چه بس تنبان منبانی بکی لگا ولی دی ما شمان ویرسی خوپا که تیچران نوی نو دی دی مونگلا چکما دا کانا دیر تکلیف دا نو دی بجلی مونگلا دیر آگا تا مسالا دا سرا دی و بو و بو نشتا دی ولی چه بجلی نوی پا توبیل بچنگ شتار که کوئی بچنگ شتار که.
او هاشم ملک دین خیل وای چه پا بادا کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی. نور روان دي کورونه خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي، خو لکه خلکو کولا کم هغه بنیادی سہولیت یا وته نشته اوسه پره سکولونا خو بخیم ویرون دی ټول ویرون شوی دی اس یو نیم چې تپ کې بچوای دی او کورونا بیا هم سنه سپ کې بچوی دی خو چې کم ویرون دی هغه خلک په دنه پوی کې چې موږ څو ګزګه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکو خدا پیسې خدای خبر شکل وته ملويږي اوسه پره هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونا په مت کې هیڅ قسم امدود چا سنه شوی
او د باړي د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پر دی وای
موسمی مشکلات تھی د سامان مشکلات تھی یو د بچو خاص کر کم تعلیم دے غړ پغټه پیمانه باندې متاثر شو او دغه موږ غټ دوکته چې هغه د موږ روان نسل لا خراب شو او دغه مستقبل لا روښانه نشو وسره وسره د صحت مسلې چې دی هغه هم انساني غټ مسله او د پغټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دی هغه د صحت مسلو سره مخ تھی او دغه چې دی د سپختنه نشه سپورسانه نشته
د خیبر جن سای باړې تاسو ته نو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو شکل دیا د سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر چې د باړې لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې یې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعې سیول انتظامیې ته حواله کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ګډون په ایران منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګری یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ غونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل به یې د غلام غوث په رپورټ کې واورو
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو د بنډار ته په خپله وینا کې وویل چې ترګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترګري په ضد یو شي
ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو دهشتګردي زموږ په چان نه دی دا زما پیداوار نه دی دا زما خلاف د دشمن سازش دی د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه دی افغانستان هم پاتې نه دی زما پاکستان هم پاتې نه دی مونږ ټول له پکار دی چې مونږ یو موټی شو مونږ د دې دهشتګردۍ خلاف را پاسو
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکخ او پخوانی سینیټر اپراسیاب خان په خپل وینا کې وویل نوروز د پښتونخوا افغانستان ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی خو د تیرې سمودې راهسي په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوې دي
مونگا یوازی دی فیزیکی ترگرهی سر مخامخ نیو مونگا فرهنگی ترگرهی سر مخامخ نیو کلچرل تیروریزم جزاری خلق والی چی مونگا خپل کلتور هیر کو فرهنگ هیر کو دا مونگا سکندر لیدلی دی مونگا چنگیز لیدلی دی مونگا بابر لیدلی دی مونگا تیمور لیدلی دی مونگا اورنگ لیدلی دی مونگا فرنگ لیدلی دی دا فرهنگ خپل ځای باندې موجود دی انشاءالله ویبو
او په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته نوې مرحلې ته ژوند راځي نو دغه نوروز دی او جالبه لا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي مونږ خو چې لږ وختي ون منزله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته مقامات زه غوښتلی یم ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمیر کې د لر او بر پښتنو مشرانو ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د پاکستان لپاره او بخښی تاسو یو بل ریپورت ترازو بلکې مرکې ترازو هغه دا چې د ښځو د خوندیتوب قانون پر سر د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات لا حل شوي نه دي. د پنجاب اسمبلی د دې اونۍ وړاندې دغه قانون منظور کړی چې له مخې د ښځو د خوندي کولو په خاطر یو شمېر اقدامات شوي. شاوخوا دېرش مذهبي ګوندونو دا قانون غیر اسلامي او غیر شرعي وبللی. آیا هم دغسې ده؟ په دې اړه په د امریکا په ټکساس پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې پر صنفي چارو ډاکټرۍ کوونکي اوربلی سره مرکه کړې ده. له دې هم په سر کې پوښتلی دا څه فکر کوي چې ولې مذهبي ګوندونه د ښځو د خوندیتوب د قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې دی د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف د موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سړو د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هېڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بېتتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بانه شي لپاره چې
کل یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
نه، ځکه چې په بل کې څه لیکلې شوي؟ بل کې دا لیکلې شوي چې کله چې سړی خپل ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغه نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې ساقي په دې کمپیوټر باندې انټرنټ باندې چې نن سبا ډېر دغه دي کنه، لکه پردي سړی د چنو کو تصویرونه واخلي یا د چنو تنکه ساکینګ کوي او
یوازې مذهبي جماعتونه. تاسو وایسته چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای سي د دوی څکم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کم بر دی هغه چیلنج سوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک شته چې کېدای سي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک شته چې هغه حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکاره کوي؟ بیا
یو خدا چې دا مذهبي انسانان چې کوم دي هغه مذهب هغه لکه مذهب کې دی کنه، اټس د موست پاورفل ټول
چې ته وایې دا مذهب تر ټولو غټه یا زوروره آله ده چې خلک یې استعمالولی شي.
او د سنت پته ده، د ریلیجیس پارټي څخه پته ده چې زموږ معاشره کې تر چې کله اسلام کې هغه خلک بیا تعملي نو ته دوته په ټول لکه د ډېره په اسانه باندې خلکو د نن خدای طرف نه دي. نو هغه څنګه ده څنګه په سوچ کې د طالبان څنګه په سوار کې دومره مشهور شي، څنګه دومره پاور دغه شو لکه زورور شو؟ ځکه چې د اول نه هغه چې کله فضل الله لکه چې ملا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول هغه بس څه خبرې کول اسلام دی کول په اسلام کې دا څه دی ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام مذهب کې دغه اثر کوي په خلکو باندې، خلک وایي د خدای طرف دی څنګه لکه د دې خلاف نه شم ودرېدلی.
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور شوی د ښځو د تحفظ په قانون کې دي، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دي. هلته آیا دا تقریبا یو شان دي او هلته هم څه مزاحمت شوی و لکه په پاکستان کې مذهبي جماعتونه کوي؟
هلته کې په نورو ملکونو کې هم خاص اول کې چې دا بل چې په هر مسلمان ملک راغلی دی کنه، په اول کې ورته همیشه اپوزیشن همیشه ورته خلک دا ریلیجیس پارټي سره ورته همیشه خلاف
مذهبي جماعتونه
اردن کې چې کله راغلی باغې کې هم خلک ورته ډېر خلک ډېر خلاف و او نه دا لکه په اسلام کې دا حق دی او لکه دا نمونه خبرې پکې دي. په مراکش کې بس دا نمونه چل دی چې د هغو کوم قانون چې کوم دی دا هغو دومره د ښځو لکه مدد کوي د ښځو په لکه ان سپورټ اف وومن چې سړی بله ښځه د خپلې اولنۍ ښځې خلاف نه شي اخیستلی، لکه په لګې نه بالکل باندا
یعنی دوه ودونه نه شي کولی
درې ودونه نه شي کولی. هم را چې ښځه به د هغه سره د خپله کور ته لاړه شي او د کورټ د جج په مخ کې به ښځه په خپله وایي چې هغه د بالکل اجازه ورکوم چې دی بله ښځه واخلي،
یعنی عدالت ته چې لاړ شي او عدالت ته ووایي چې دی دوم واده کوی شي ښځه ورته ووایي نو بیا به دی کولی شي.
دقه او بلدات خزر لك طلاق فكي ده طلاق قانون فكي دي بدل شوه ده چه خزا خپل خاون له هم طلاق ورکولای شي لکه دې څه موږ ته تخول وایو کنه
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ری یا وسم لسنیمه بجې سوي دي خبرونو لنډي سرات کو ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریزه د اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي لوي خو اتحاد جوړوي او لبل خو ترګرو انتیا پسندانو ته پیسې ورکوي. د جمعې پرز په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان لپاره ایراني سفیر محتی هنردوست دا خبره وکړه. د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ولېږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د غړي ساجد بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې په ډیلیه تشکیل شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوشي کړل شي. دا کارکوونکي 9 ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشکیل شوي وو. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام راپرېوتو په پیښه کې شپږ کسان بسوي دي. پیښه بېګا شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې سوې ده. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي پر مشال ټول په دې اړه د جرمني له حکومت سره په یوې موافقې خبرې کېږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 1309 پوځي عملیات شوي چې په شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان دکتر الله خوګیاڼي مشال خریدو ته بیګا ویلي چې ډیری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې دي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ روانه مسافرونکې الوتکه هغه وخت رالوېدلې او اور یې اخیستی چې کښېنستله. د بیړنۍ حالات وزارت وایي په دې کې 16 کسان وژل شوي چې 55 مسافرونکي او 6 جهاز عمله ده. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپلې اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تېرو 2 ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه کړې. د بلجیم لومړي وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکی ګڼل کېږي د 2 نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج سهیر نن د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورس پڼه خپلې ادارېیه کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه او بل پلوی یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کېږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم 2 بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د سونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پیښې وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیدار شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. ادارې اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورس باندې خپل ادارېیې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروسته پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پرېښې. دریا اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمنه جوړه نکړې شي او نه ترې سیاسي مسله جوړه کړې شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د امریکایي برید په لړ کې سو پلټونو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخواني دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالي مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. له کله چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوي ورکړې دي. د سازمان په خبره د دې معنا دا سوه چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزاوي ورکړل شوې دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغېزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوډ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس درلودونکو احتساب به کیږي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې پر ورځ پر دې سره سلا سول چې له یورپ د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي رایت وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله هم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل سي. یوازې سږ کال 1,23,000 کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په ریپورټ کې چې اسرار له محمد وړاندې کړي.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربه ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکیې د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بېویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوي چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابره شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په ړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی، خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
تاسو له اسرار له مومند رپورټ واورېدی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه و. د والي ویاند وایي په تیرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه د باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله یې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری یې د داعش غړي ول وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده. سالیه مسالی رپورٹ راک
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاولا خوژانی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ونیسې او ګوندي د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته داخل شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات ور واوښتل او محدود شول.
په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبوره سوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې وررسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیي قمندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زمونږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
او سالی محمد سالی او سم لجمنی سره سم اونیس پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې جوړونکی دی بازومت عابد.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبې ته د ځای ورکولو په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په اوسني وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نټفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې و چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننه باسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال پرورۍ کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای ومند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې د ګوګل شبکې نه د مننې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټېډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په ښکلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وه چې نه ده هلته ماشومانو زده کوونکو چې له 8 کلو تر 14 کلو عمر درلوده د ګوګل دپاره 3500 لیکو لیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه مشته 500 لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سریش کړل چې یو کیلومتر راغلل.
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژۍ یا نټپای ادارې یو تن مسؤل سید مرجان زازی چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال رئیس د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپل وړتیا وښيي او خپل ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک، اوریکل او سلها او نورې غټې کمپنۍ دي، د هغوی توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم د مهمې مونږ کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې په خپله ډیر کار دی. مونږ کم نه کم 100-200 ټکي د پښتو انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. دغه مواد یا دغه ډیټا چې آینده کې به دا بیګ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې هم مونږ ورته ویلي دي چې داسې غونډه به کېږي، هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې تا به نه وي، خو دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منلی هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولی شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپله برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي، ترڅو وکړی شو چې موږ هم داسې مناسبې ترجمې ولرو اسی نشی چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره بل غم شي.
وتل انزورګر عبدالله ارباب چې د ګوګل نه د مننې دغې مراسمو ته له ننګرهار ورغلی و په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن له لارې خبر کړي.
د دغې یو لویه فایده به موږ تاسو ته دایو چې په نړۍ کې د افغانانو په هکله چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په هکله موجود دی، هغه به د دغې ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره یې شریک کړي، ترڅو نړیوال د دغې ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډېره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ما ته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کوم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډۍ ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمیر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې په اعلانو هڅې پیل کړي چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري، چې د 2018 کال فرورۍ میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ. خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یا د ټولنه له کله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د 1901 کال نن په ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نام په ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه او هغې وخت نه دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوی بدلون رامنځته شو 1901 کال نه خپل فعالیت ته څو چنده دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی، طالبانو ستاسی د فعالیتونو ممانعت ونه کړو؟
سب فعالیتونه خو محدود شو، خو بیا هم موږ د هغه وخت رادیو سره ټلویزیون خو موجود نو، یو څه همکاري مو لرله. طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پرمخ بیولې او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی، خو ډېر محدود هغه فعالیتونه، نه ډېر پراخوالی نه لرو. ده موږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې یا داسې کله کله وجه د نارنګل میله یا داسې کوم بل مشاعره یا دغه کې یو نیمه پارشه به موږ وړاندې کول او خپل هنري تنده به پرې ده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو، ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو، دا نوی تحول رامنځته شو، نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډېره زیاته ترقي وکړه، پرمختګ یې وکړه او زیات رونق یې وموند او د هغې رئیسې زموږ فعالیتونه ډېر ماشاءالله اوشته رسېدلي دي او موږ اوس د هېواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو. دغه تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغومره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوي، سټیج ډرامې جوړوي، داسې که په مشخص ډول ووایي چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړې دي تر دې دمه؟
موږ خو دغه 1901 کال نه را په دې خوا 1980 کال نه تقریبا ډېر سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي، ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زموږ چا خبره د حساب وتلي دي. او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د روغتیا په اړه، د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه، همداراز د تعلیم او تربیې په اړه، د مخدره موادو، د مخنیوی په اړه، نو په همداسې مختلفو موضوعاتو، همداسې د اجتماعي ستونزو، ټولنیزو ستونزو په اړه، نو موږ دغه ډرامې خپلو خلکو، خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي.
دغه کوم موارد چې تاسې یاد کړل چې تاسې پې سټیج ډرامې جوړې کړي، دا ستاسې د ټولنې خپل ابتکار و او که نه داسې په پروژهي شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوې وه؟
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه موږ ته راکړل شوي موضوعات او په هغې باندې موږ کار کړی، خپل باتې موږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړی دي. زموږ خپل ابتکار و چې دغه ځینې مسایل هم لکه ټلویزیون د لارې، همداسې سټیج ډرامو د لارې نه وړاندې کړي.
بیا مو دا چې په خپله تاسې کومې ډرامې سټیج کړي دي، د ده امکانات بیا ستاسو له کومه کړي دي؟
نو دغه یو ستونزه خو موږ دغه اوایلو نه تر دمه دمه پورې لرو چې دغه کم امکانات چې موږ دغه ډرامو دپاره دغه کوو، دا اکثره وخت موږ د خپل شخصي لګه او د خپل جیب نه موږ دغه کړي دي، ځکه دولت په دغه برخه کې موږ سره هېڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې. حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې موږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو. په دې معنی چې د افغانستان په نورو لویو ولایاتو کې لکه کابل، مزار، هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي بڼه موجودیت لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی. او دغه هر څه فعالیتونه چې موږ کوو، نو په دې برخه کې دولت موږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسساتو که موږ سره داسې مرسته کړي، هغه ډېر محدود او کم وخت لپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بله خپرونه کې هم ولرو. اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو.
ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د نقیب احمد اتل په غږ کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي، چرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل. دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربېره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه. د دغې مشاعرې یو تن جوړونکی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې شاعران وو، همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماښام تر عنوان لاندې وه. تاسې ولیدل چې ډېره ښه استقبال شوله. زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د دې خپلو سفر په خاطر وکړي، دغه یوه ډالۍ د ځان سره ویسي چې موږ یو ماښام د سولې د مشاعرې د ماښام تر عنوان لاندې ملته تیر کړ او د ننګرهاریانو نه واقعا یوه خوږه خاطره موږ د ځان سره راوړې ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان، عرفان الله بیدار او دلدار د شعرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو.
پور دی پراخېږي سره لمبه د نړۍ وژغورئ، ډزې دي لوګي دي او جګړه د نړۍ وژغورئ، وینې دي بمبار دی د غره د نړۍ وژغورئ، هر خوا د مرګ ویره خواره د نړۍ وژغورئ.
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو مېلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول. یو تن یې خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
ما نام اشکرام سید دقیق دی، د هرات د ولایت. دا مشاعره د سولې لپاره و، هغه څوک چې سولې لپاره هلې ځلې کوي دا د قدر وړ دی. د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنګ بس دي، خرابي او ویرانی بس دي. دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان سوله دپاره جوچت
کړي. ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه تدقیق چې کوم د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.